Sí. Nima Narai.
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې روغ او خوشاله اوسئ ته د بیا همزه شریفه صافی د نیم نړۍ له ونیزې خبرونې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. په دې خبرونه کې به لومړی د جندر یا جنسیت په برخه کې د ښځو چارو وزارت کړنو او فعالیتونو ته تم شو.
یو شمېر هغه ښځې چې مثلا هغه د ښځو له حقوقو برخوردارې نه دي،
او بیا به مو د یوې داسې موسسې له کارونو خبر کړو چې تر اوسه یې په بېلابېلو برخو کې له 4 زرو زیاتې بېوزلې مېرمنې روزلې دي.
تر اوسه لا نه خو مزدکړې رنګ نه خو د دوکانو هغه باندې مزدکړې د مخه او چکې
خو د دې په څنګ کې د ښځو په باب لنډ خبرونه هم لرو چې اورېدلې مه هېروئ. دا څو کاله کېږي چې د ښځو چارو وزارت او یو شمېر نا دولتي موسسې د جندر او په دولتي ادارو کې د ښځینه او نارینه کارکوونکو د شمېر د تناسب چغې وهي. همدې وزارت د نورو دولتي ادارو او وزارتونو په همکارۍ دا اعلان هم کړی و چې تر 2012 کال به په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر 1.5% ته لوړوي، خو تر اوسه لا دغو هدفونو ته رسېدل هسې یو خوب ښکاري. د ښځو چارو وزارت وایي چې د جندر څانګې په 1982 کال کې پرانیستې او تر اوسه یې د همدې څانګې فعالیتونه ټولو وزارتونو او ولایتونو ته غځولي دي. د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا د جندر د پروګرام مقصد د ټولنې ټولو برخو ته د ښځو د حقونو په باب پوهه ورکول دي. د اچیوي وزارت د نشراتو آمر عبدالملک بختیار په همدې باب له لا نورو معلوماتو سره
په ولایتو کې د دې ریاست د اهداف او مقاصد موخه دا و چې په لری ولایتونو یا نږدې ولایتونو کې یو شمېر هغه ښځې چې مثلا هغه د ښځو له حقوقو برخوردارې نه دي، یا هغه نارینه اشخاص چې دوی اصلا خپل حقوقو او د ښځو له حقوقو خبر نه وو، دوی ته یوه روزنه ورکړي تر څو دغه د جندر مسائل چې د ښځو او نورو حقوق سره مساوي دي او باید نارینه پوه شي د ښځو حقوق څه دي او باید په ټولنه کې مراعات کړي. او لکه څنګه دا چې اوس زموږ ډېرې ښځې په اطراف کې خصوصا نارینه په دې معیار دي چې دوی داسې کافي سواد نه لري، حتی خپل حقوق هم نه پېژني، د ښځو حقوق هم نه پېژني، نو دا ډېر یوه ښه وسیله او ذریعه ده د دې لپاره چې ښځې هم خپل حقوق وپېژني او نارینه هم خپل حقوق وپېژني، او دا د دوی د کورنیو د پرمختګ لپاره یوه ډېره ښه وسیله بلل کېږي.
د ښځو چارو وزارت د جندر د پروګرام له لارې په نورو دولتي ادارو او وزارتونو کې هم وخت نا وخته د معلوماتو او پوهې ورکولو ورکشاپونه او غونډې جوړوي. په همدې ترڅ کې 4 ورځې د مخه د همدې پروګرام له لارې د ژوند او چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې ورکشاپ جوړ شوی و. د اچیوي ورکشاپ یو ګډونواله میرمن شکیله مو پوښتله چې په دغه ورکشاپ کې دوی څه زده کړل.
ما خپله په دغه ورکشاپ کې ډېر موضوعات مې یعنی زده مې کې چې یعنی په دفتر کې، په کور کې، یعنی په جامعه کې څنګه زه خپل وظیفه او کرکټر یا خپل شخصیت وپیژنم، چې زه چی شیم، چی شی وکم او د چا د پاره د خپل حقوق څخه خبر اسولم.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د خبرونو امیر غلام قادر فکری ټینګار کوي چې که د ښځو پر حقونو د پوهاوي په کار کې دینی عالمان او ښوونکي راګډ کړي شي، نو له یوې خوا به د دې کار ګټه ډېره وي او له بله پلوه به په دې برخه کې شوې خواري عباس نه ځي. نوموړی له لا نورو معلوماتو سره
یوازې په دغسې ورکشاپونو چې یو 2 نفر نمایندګان د وزارت امور زنا یا د ښځو د وزارت څخه دلته راشي، فکر کوم چې دا زما په نظر اکتفا نه ده. ضروري خبره دا ده چې دغسې د جندر په هکله د وزارت حج اوقاف لخوانه ملا امامانو ته دنده وسپارل شي چې په مساجدو کې هغه استادانو ته چې په دیني مدارسو کې په پوهنتونونو کې او په مکاتبو کې هم دغه موضوع د زموږ استاسو د آینده نسل د راتلونکي نسل لپاره دغه موضوع د عامه پوهاوي لپاره توضیح کړي، او وضاحت ورته ورکړي او خلک او شاګردان او دا اوسنی نسل او پاینده کې راتلونکي نسل دپاره عام پوهاوی پاکله د دوی دپاره یو څه زده کړه وکړي چې تر څو واقعا د جندر په مفهوم باندې خلک پوه شي. مسایل موضوع د استادانو لخوا نه تدریس شي او واقعا د جندر په مفهوم باندې او ارزښت باندې زموږ استاسو خلک پوه شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کتونکو په وینا د خزو د حقونو د پوهاوی په کار کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر رسمي او لوکسو محفلونو په هر ډول چې ممکنه وي دینی عالمان او د ټولنې مخاور سپینګیری په دغه چاره کې راګډ کړ شي. دوی وایي تر څو چې د ښځو د حقونو آواز د جماعتونو منبرونو کې وانه ورېدل شي تر هغو به دغه هدف ته رسېدل ګران کار وي. زلا دا خبر اوریدل کیږي چې په افغانستان کې بشمیره نه دولتي مؤسسې د خزو په برخه کې جوړ شوې خو کارونه نه دي معلوم. دا خبره به کې دې شي تر ډیره بریده رښتیا هم وي، خو له دې نه هم انکار نشي کېدی چې یو شمیر همداسې مؤسسې په رښتیا هم د خزو په چوپړ کې دي او همیشه یې هڅه دا ده چې د افغانو میرمنو لپاره یو څه ترسره کړي. په کابل کې مو د یتیمو ماشومانو او بې وزلو خزو د ملاتړ مؤسسې ته سر ورښکاره کړ. دغه مؤسسه بې وزلو میرمنو ته د سواد زده کړې، خیاطۍ او سینګار کولو په برخه کې زده کړې ورکوي. رونا ایوبی چې د یادې شوې مؤسسې مشره ده وایي چې تر اوسه یې 4000 بې وزلو میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکړې دي.
دا خلک بې بزاعت خلک دي چې د منطقه د گزارګاه او نواباد مزن کې ژوند کوي. د ډېر پلرونه او مړونه دوی مبتلا په مواد مخدره دي او دا خلک ډېر ضرورت لري، خصوصا د ښځې او د کوشنیان چې باید باسواد شي. او زه د کومک زده دوی سره کوم. دلته معلمان لرم تقریبا د سار 8 بجې شروع کیږي تر 4 بجې پورې. او زه 8 نفر معلمان لرم، یو معاون لرم، زه خپل یم، یو خیاط، دو خیاطان لرم او یو دو آرایشگر لرم چې دلته موږ دوی سره کار کوو. د نجونو د ښځو سره اساسي هدف زما خدمت د ښځو او کوشنیانو د دې مملکت.
د مؤسسې د دفتر مرخاته خواته په څو خونو کې د خیاطۍ د ماشینونو غږ اورېدل کېده. همدا د خیاطۍ د زده کړې کورس و چې یو شمېر میرمنې هلته د خیاطۍ پر زده کړې بوختې وې. شبنم له همدې ډلې نه وه. هغې راته وویل چې قبو یو کال کېږي دلته د خیاطۍ پر اساسي زده کړو بوخته یم.
نه مخکې مې چې هم نه وې، زه دلته راغلم خیاطۍ مې زده کړله. سواد لرم، بې سواد یم، دلته د خیاطۍ کوم. هغه د استادانو کومک کوي را سره، مثال یو نوټ کې او هغه کې داسې په متر پوهېږم، نور داسې په هغه نه پوهېږم. نوښته کولو ما داسې نوښته کوم یا هغه کوم. د دې دپاره چې دا خپله موږ مشکل باید خپل حل کړو. مثال دغه لسم چاته وږ نه شي، مثال هغه نه شي.
د مؤسسې په یوه بله څنډه کې هم ځینې ښځې لارې برې کېدي. راته وویل شول چې هغوی د ارایشګرۍ په زده کړه بوختې دي. د دوی له ډلې نامې میرمن پروینه وپوښتله چې څنګه یې د ارایشګرۍ د نازک کسب زده کولو ته زړه ښه کړی دی. هغې وویل
باید شپږ میاشتې دا درس ووایي، تر اوسه لا نه خو مې زده کړی، رنګ نه خو دادې نوکان او هغه باندې مې زده کړی، دادې مخه او چکی چکی ته رسېدلی. دا خو به مال په دې لپاره ښه ګډه به یې چې ښه زده وکړم، کور کې به یې لوحه بند کړم، کور کې به یې مایا ماشومان به مې کور کې، زه به خپله کور کې خلک به راته راځي، کار به کوم، پیسې به هر شي، حیوانات ته ډوډۍ پیسې به پیدا کړم، بچي به مې راټولي او کور کې به هم کار وسي، 100 روپۍ به پیدا کړم.
د نظر خاوندان وایي چې که له یوې مخې منفي قضاوت ونه شي نو په رښتیا هم یو شمېر همدغه مؤسسې دي چې په رښتینې ډول د افغانو میرمنو لپاره د یو څه کولو په لټه کې دي. خو مهمه دا ده چې کله دوی د کړنو په باب قضاوت کیږي دا خبره هم باید هېره نه شي چې د افغانستان په شان یو دودیزه او ناامنه ملک کې د ښځو لپاره کار کول د زړه د وینو خوراک دی. عزت منو اوریدونکو، او اوس به هم د خصو پاړه څولانډو خبرونه ته غوږ شئ. د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د افغانستان یو شمیر حکومتي چارواکي نه غواړي چې په دغه هیواد کې د ښځو حقوق رعایت شي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د څانګې په یوه تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د قانون یو شمیر عملي کوونکي نه دي لیواله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق شي. خو په دې راپور کې له دغو چارواکو څخه نوم نه دی اخیستل شوی. د دې شپږ پنځوس مخیز راپور پر اساس په افغانستان کې تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر او اندېښمنوونکی دی. په کابل کې د یوناما دفتر د بشري حقونو د څانګې مسؤلې جورجیت کنان د پنجشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې مسؤولو ارګانونو ته امر وکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون عملي کولو ته اقدام وکړي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې سل ښځې او نجونې د ښځو چارو ریاست له لورې د خیاطۍ له درې میاشتني کور څخه د لیندۍ په پنځلسمه فارغي او سندونه ورکړل شول. ښځو او نجونو ته د درې میاشتني کور د فراغت د بریلیکونو تر څنګ د خیاطۍ وسایل هم د دې ریاست لخوا ورکړل شوي دي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس حلیمې خزان پژواک خبري اژانس ته وویل د زده کړې دغه پروګرام درې میاشتنی و. او وروستی خبر هم د سپورت له نړۍ څخه. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په نږدې راتلونکي کې د آسیا د جنوب په سیالیو کې د ګډون په مقصد بنگلاديش ته ځي. د نجونو د فوټبال فدراسیون مسؤل خالدی پوپل د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال ته وویل د هیواد د نجونو د فوټبال ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د آسیا د جنوب په سیالیو کې د ګډون په مقصد بنگلاديش ته سفر کوي. دی وویل په دغو سیالیو کې د هندوستان، پاکستان، مالدیف، سریلانکا، نیپال، بوتان او بنگلاديش ټیمونه ګډون کوي او د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لومړی لوبه به د نیپال له ټیم سره او وروسته د پاکستان له ټیم سره او بیا د مالدیف له ټیم سره وشي. عزتمنو اوریدونکو، نیمه نړۍ کې مو له تاسو سره وخت هم دومره و، خو د خپرونې د لمنې تر رانغړلو دمخه که غواړئ له موږ سره اړیکې ونیسئ او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دادی. د نیمه نړۍ اونیزه خبرونه ازادي رادیو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 یو ویا، په خوست او قندوز کې یو، جلال آباد 4، قندهار 22 او په پیښور کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 24 اتیا، یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بیا چې ستاسو خدمت حاضر یم، اجازه غواړم پاک لامو مالشه.
معلومات د بریالیتوب کلی د اتصالاتو د شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ سهار او ماښام د ازادي رادیو د پښتو او دری خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي. د اتصالاتو مشتریان کچرته یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس وکړي او په پیغام کې د پښتو خبرونو لپاره دوا او د دری خبرونو لپاره یو ولیکي، نو په دې ډول به د اس ام اس لاري د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی تر لاسه کړي شي.
سه بعد از اون